عصمت ساروان در خدمت شماست. با رادیو آزادی بمانید.
ډیر مننه کوروران فرشته جانې قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. اته بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به واوري. په دې خبري مجله کې به واوري: طالبان وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره هڅې روانې دي.
په هیواد کې د روانو مسایلو موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روانې دي.
په غزني کې خلک له واټونو څخه د خنډونو په لرې کېدو خوشي شي.
اوس خلک ډېر په اسانۍ سره کولای شي تلې او سړک نه بل سړک ته واوړي.
خو په پلازمینه کابل کې بیا
ډېرې جدي ستونزې رامنځته شوې دي چې خلک ورسره مخ دي. هر بانک چې لاړ شي وایي چې پیسې نشته.
د کونړ ځینې اوسیدونکي وایي طالبان په دولتي موټرو نه رحمی شي.
په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کومه پرځای خراب شي او ما غزه باندې ټیله کې وسته وی غاړه ته خطا کی.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې ساعت خبرونو ته. امریکا په کابل کې خپل اتباعو ته ویلي چې بې لارښوونې هوایي ډګر ته لاړ نشي. د بې پولې خبریالانو ټولنې له امریکا وغوښتل هغه افغان خبریالان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی، او پاکستان وایي نه یوازې له طالبانو بلکې نور افغان خواوو سره هم تماس لري. د خبرونو تفصیل: سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یک شنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د سپینه مانی په خبر پانه کې ویل شوی چې بایدن به با له افغانستان د امریکایانو او نورو د استلو په اړه وژغی شي. ولسمشر بایدن به با د امریکا د ملي امنیت له ډلې سره له کتنې وروسته وینا وکړي. ویل شوی چې بایدن به با د خپل هیواد د ملي امنیت له ډلې سره په کتنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه او امنیتي او استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته خبرداري ورکړې چې لارښوونې پرته دي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نه ځي. په دغه خبرداري کې چې سفارت پرون شنبه خبر کړي د هوایي ډګر په خوله کې د احتمالي ګواښونو یادونه شوې ده. د امریکا سفارت خپل اتباعو ته دغه راز خبرداري په داسې وخت کې ورکوي چې زیات شمېر افغانان چې ډېرې له هیواد د وتلو اسناد هم لري د هغو ازغن سیمونو او امنیتي موانعو بلې غاړې ته راټول شوي چې پر هوایي ډګر راتاو شوي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون شنبه وویل چې شایي امریکا او متحدانې ونه شي کړای د اګست تر یو دېرشمې پورې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې په زرګونو افغانان وپاسي. د بوریل په وینا اروپایي ټولنې امریکایي چارواکو ته شکایت کړی چې په کابل هوایي ډګر کې سخت امنیتي تدابیر د دې سبب شوي چې د هغو افغانانو چې له اروپایانو سره کار کړی د ایستلو پروسه له ځنډ سره مخامخ شي. د بې پولې خبریالانو ټولنې له امریکا وغوښتل هغه افغان خبریالان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستانه وباسي. د دې ټولنې مشر کریستیف ډیلیور په یو بیان کې وویل د سیشکاري چې د امریکا متحده ایالات په اوس وخت کې یوازې د خپلو اتباعو او پخوانیو کارکوونکو ایستلو ته ډېره اندېښنه لري چې د په وینا دې کار د نورو کسانو چې ژوند یې په خطر کې دی او د ایستلو مستحق دی د ایستلو پروسه له خنډ سره مخامخ کړی ده. د وویل په لسګونو کسانو ورڅخه له افغانستانه د سمدستي ایستلو غوښتنه کړې چې ستونزه د ویزو یا په الوتنو کې د سیټونو نه ده، بلکې ستونزه دا ده چې دوی تر الوتکو پورې ځان نشي رسولی. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل وایي د افغانستان د وضعیت په اړه هغه مهال چې طالبان د پرمختګ په حال کې وو د دوی ارزونه دا وه چې په کابل کې حکومت سخت مقاومت کولای شي خو داسې ونه شول او حکومت ډېر ژر ړنګ او پوز دړي وړي شو. مرکل پرون شنبه په برلین کې د خپل دیموکرات مسیحي ګوند په یو غونډه کې وویل:
هغه څه چې اوس مهم دي دا دي چې د خلکو که هغه د جرمني یا زموږ د نورو د ناټو غړیو هیوادونو اتباع دي یا هم هغوی چې له موږ سره یې همکاري کړې ژوند وژغورل سي.
مرکل دا هم ویل دوی غوښتل چې په افغانستان کې ډیر خلک آزاد شه او په خپل ځان بسیا ژوند ولري. په تیره بیا نجونې چې په دې تیرو شلو کلونو کې ښوونځیو ته تللي خو داسې ونه شول. مرکل وویل اوس ورته پکار ده چې پر دې خبرې وکړي چې له دې وروسته څه باید وشي، کوم کارونه کولی شي او کوم نه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په افغانستان کې وروستیو پیښو ته په پام د ډلیز امنیت تړون د غړیو هیوادونو امنیت ډیر مهم دی. پوتین پرون شنبه په مسکو کې د قزاقستان له ولسمشر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل
طبعاً په اوس وخت کې امنیت تر ټولو مهمه موضوع ده. په تېره بیا هغو پیښو ته په پام چې په افغانستان کې پیښیږي هیله منو چې د سهشنبې په ورځ چې د ډله ییز امنیت د سازمان د تړون په آنلاین غونډه کې راټولیږي هغه کارونه سرته ورسوو چې د سپتمبر په نیمایي کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې پلان شوي دي.
کرملین د غراس په یو بیان کې وویل چې ولسمشر پوتین له خپل ترک ساری رجب طیب اردوغان سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد یې د یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان غوښتونکی دی. قریشي پرون شنبه په اسلام آباد کې الجزیرې تلویزیون ته وویل چې خبره دا نه ده چې پاکستان یوازې له طالبانو سره اړیکې پالي، بلکې دا هیواد له ټولو افغان مشرانو سره په تماس کې دی او غواړي روغه جوړه وشي. ښاغلی قریشي زیاته کړه نه غواړي بیا د نوی یمې لسیزې تیروتنې تکرار شي، بلکې غواړي چې په افغانستان کې امن او ثبات ټینګ شي چې دا د ده په وینا د پاکستان په ګټه هم دی. او یوې افغان میرمنې چې د امریکا په پوځي الوتکه کې د کابل له هوایي ډګر ایستل شوې وه جرمني ته له رسېدو سره سم ماشوم وزېږاوه. د امریکا پوځ نن یکشنبه پر خپله ټویټر پاڼه کښلي ښځې ته هغه مهال د هوا د ټیټ فشار له کبله تکلیف پیدا شو چې د الوتکې ارتفاع ډېره یعنی تر 8500 متره لوړه وه، خو کله چې الوتکه د جرمني په رامسټین اډه کې کښېناسته ماشوم دنیا ته راغی. ماشوم او مور یې نږدې روغتون ته یوړل شول او د دواړو روغتیایي وضعیت ښه دی. زموږ اخله آزادي راډیو اوري 8 بجې او 2 دقیقې شوې. زه عصمت څاروان یم. د خبرونه د میر احمد صاپي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. طالبان وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبرې روانې دي او هڅه کوي چې وی سمې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. په عین وخت کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشر پر طالبانو غږ کړی چې خپلې ژمنې دي چې وایي په نوي حکومت کې به د ښځو او اقلیتونو حقونه خوندي وي په عمل کې ثابت کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبانو د کابل له نیولو یوه اونۍ وروسته د نوي حکومت د جوړولو لپاره هڅې تیزې کړي، پر دې ډلې د یوه پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونه هم مخ په زیاتېدو دي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لان وایي اروپایي ټولنه په اوس وخت کې نه طالبانو سره په سیاسي خبرو کې ښکېله ده او نه هم دا ډله په رسمیت پیژني، خو د طالبانو کړه وړه له نږدې څاري. فوندرلاند د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د هسپانیا له صدر اعظم سره پرون شنبه په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل موږ د طالبانو له لوري اورو چې وایي د یو داسې حکومت پر جوړولو کار کوي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې وي. موږ له دوی اورو چې وایي ښځې به په ټولنه کې خپل ځای ولري او د اسلامي اصولو په رڼا کې به د زده کړې او کار کولو حق ولري، خو طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. نوموړي له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د 1 میلیارډ یورو مرسته هم په دې هېواد کې د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو پورې وتړله.
1 میلیارډ یورو مرسته چې اروپایي ټولنې د راتلونکو 5 کلونو لپاره له افغانستان سره پراختیايي چارو ته ځانګړې کړې له سختو شرطونو سره تړلې. د بشري حقونو درناوی، له اقلیتونو سره ښه چلند او د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د بشري حقونو درناوی.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبرې روانې دي او دوی هڅه کوي چې یوې ښې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به ژر اعلان شي خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده.
سیاسی مسائل د دې سبب شوی چې نوی حکومت تر اوسه اعلان نشي، خو موږ جدي هڅې کوو چې هغه کارونه چې په مخ کې مو دي حل شي او موږ دې ته ورسیږو چې حکومت او یو ښه سیاسي حل لاره اعلان کړو.
د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړولو د هڅو په ترڅ کې پرون د دې ډلې د مرستیال او د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسېد. طالبان وایي چې ملا برادر به په کابل کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه سلا مشورې وکړي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز آژانس ته ویلي چې نوی نظام به د لویدیځې ډیموکراسۍ په څیر یو نظام نه وي، خو د ټولنې د ټولو اړخونو حقونه به پکې خوندي وي. پر طالبانو د منلو وړ یو حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې تېره ورځ د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم خبرداری ورکړ چې که هر حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ګډون د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ته شا کړي، نو د دې خطر شته چې په نړیواله سطح منځوي شي.
لکه څنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې وه، د طالبانو سیاسي مشر ملا برادر په کابل کې دی. ویل کېږي چې دی به د چې د یو اته کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په د نوي حکومت د جوړولو په اړه له بېلابېلو خواوو سره خبرې وکړي. په دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم له تیرو څو ورځو راپدې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیده کاته او خبرې روانې دي، خو یو شمیر طالب چارواکي وایي د روان وضعیت په اړه د جدي خبرو لپاره د طالبانو د تحریک مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر له خپل اتکسیز پلاوي سره کابل ته رسیدلی. د طالب بیان زبیح الله مجاهد یو سیکرټر مولوي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې ملا عبدالغنی برادر به دغلته د نو حالاتو په اړه جدي خبرې وکړي.
محترم لا برادر افغان د خپل ملګرو سره کابل ته رسیدلی دی او په هیواد کې د روانو مسایلو موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روانې دي، ترڅو د خبرو او ډیالوګ له لارې څخه د هیواد مسله یک طرفه سي او
طالبان وایي د دوی مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر کابل کې د نوي حکومت په جوړېدو په خبرو بوختي. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله له تیرو څو ورځو راهیسې په غونډو بوختي او غواړي یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. کابل ته د ملا عبدالغنی برادر پراتک سره ښکاري چې سیاسي خبرې به ګړندی شي. له بلې خوا د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزی د پنجشیر له مشرانو سره هم کتلی دي. عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کې د پنجشیر قومي مشرانو، علماو او قمندانانو سره د ناستې عکسونه خپاره کړي او لیکلي چې دا د نظرونو د تبادلې لپاره جوړه شوې غونډه وه. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ هم په کابل کې لیده کاته شوې دي. دا د کابل تر نیول کېدو وروسته د طالبانو د لوړپوړو مشرانو لومړنۍ ډله ده چې کابل ته رسیږي. طالب چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې محمد اشرف غنی متحده عرب اماراتو ته پناه یوړه، وروسته بیا د هغه لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان وکړ چې د قانون له مخې د جمهوري ریاست سرپرستی په غاړه اخلي. بلخوا د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د طالبانو پر ضد د مقاومت د پیلېدو خبر ورکړی. احمد مسعود په یو مقاله کې چې واشنگټن پوسټ خبره کړې ویلي، پر افغانستان به د طالبانو تسلط د دې لامل شي چې دا هېواد د ترهګرو او اسلام پالو په اصلي پټنځای بدل شي او یو ځل بیا به په افغانستان کې د نړۍ پر ډیموکراسي د بریدونو طرحه جوړه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 ابیا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
اته بجې او 14 دقیقې شوې. امریکا او نور هیوادونه چې هڅه کوي په کابل کې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د دې ښار له هوایي ډګر خپل اتباع او افغان همکاران وباسي، په کابل هوایي ډګر کې له ډیرو ګډوډیو سره مخامخ دي. دغه هیوادونه هڅه کوي چې د دې پروسې د ګړندي کولو لپاره د سیمې له نږدې هیوادونو د ترانزیت په توګه کار واخلي. په عین وخت کې د اروپایي کمیسیون مشر پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې هغو افغانانو ته خپله غېږه پرانیزي چې له خطر سره مخامخ دي.
په داسې حال کې چې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره د دې ښار په نړیوال هوایي ډګر کې تر اوسه ګډوډي روانه ده او په زرګونو کسان هڅه کوي چې له دې هېواد ووزي. د اروپایي کمیسیون مشرې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان پناه غوښتونکو ته دې خپله غېږه خلاصه کړي. اورزولا فون در لان پرون شنبه د هسپانیا د پلازمین مادرید په یو څنډه کې له افغانستانه د ایستل شو کسانو له یو مرکز څخه د کتنې په مهال خبر اعلان ته وویل چې د هغو کسانو چې زیان یې لیدلی ځای پر ځای کول ډیر مهم دی. دا ټولې پیښې چې زموږ له سره تیریږي د افغانستان لپاره یوه غمیزه او د نړیوالې ټولنې لپاره یوه ستره ماته ده. تر ټولو مهمه دا چې په کابل کې له رامنځته شوي بحران سره سره موږ د اروپایي ټولنې او د غړو هیوادونو په توګه مو د مرستو زیاتوالي ته چمتووالی ښودلی. موږ باید مرسته وکړو او دا زموږ اخلاقي مسؤلیت دی. له افغانستانه د ایستل شوو کسانو لپاره ځانګړی شوی دغه مرکز د 800 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري. میرمن فون در لان وویل د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی او د راتلونکې اونۍ په سرمشیزه کې به هم د افغانستان پر روان بحران خبري وشي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فیلیپو ګراندي ویلي د دې ډېر احتمال شته چې په لومړي سر کې د افغانستان ګاونډیان پاکستان، ایران او تر یوه حده هم تاجکستان د افغان پناه غوښتونکو د ورماتېدو شاهدان واوسي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې په افغانستان کې د وروستیو چټکو بدلونونو په نتیجه کې به څومره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي، خو د روسیې تاس خبري آژانس پرون شنبې د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې ازبکستان شاوخوا 400 افغان پناه غوښتونکي په خپله خاوره کې منلی دي. هغه هیواد چې تېره اونۍ د طالبانو لخوا د مزار شریف د نیولو په مهال د عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم په ګډون د هغوی ډېرو ملاتړو وسلوالو او حکومتي ځواکونو هغه هیواد ته پناه وړې وه. پر ازبکستان سربیره تاجکستان هم یو شمېر افغانانو ته چې پر شمالي ولایتونو د طالبانو د ولکې د ټینګېدو په مهال پر پوله اوښتې او خاورې ته داخل شوي پناه ورکړې ده. د تاجکستاني وجکپوري چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه دی څرګند شوی د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته ویلي چې د ترک ځواکونو 4 الوتکې چې د هغه هیواد یو زیات شمېر ځواکونه یې لیږدول د پلازمېنې دوشنبې په 200 کیلومتره کې په یوه هوایي اډه کې ښکته شوي دي. دغه چارواکي ویلي چې دغه ځواکونه د ترانزیت په حال کې دي او ډېر به پاتې نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ ویلي وو چې تاجکستان او ازبکستان د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د ترانزیت په توګه یې هغه هیواد ته له افغانستانه د امریکایانو او نورو افرادو له لیږدولو سره موافقه کړې ده. بحرین ویلي چې ډېر ژر به خپل هوایي ډګرونه د هغو الوتنو پر مخ پرانیزي چې افغان پناه غوښتونکي لیږدوي. متحده عربی اماراتو هم ورته اعلان کړی دی. امریکا تر اوسه له افغانستان ډیر کسان قطر ته لیږدولي چې په تاسیساتو کې نور د موقت اوسېدو ځایونه ډک شوي دي. بریتانیا، ډنمارک، جرمني، ایتالیا، قزاقستان او کویت هغه هیوادونه دي چې له افغانستان نه د خلکو د ایستلو لپاره د ترانزیت امکانات برابر کړي دي.
طالبانو په غزنی ښار کې له سړکونو او واټونو څخه هغه خندونه لري کړي چې دولتي چارواکو د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د دولتي او نظامی ودانیو شاوخوا ایجاد کړي وو. د غزنی ښار اوسیدونکو وایي خوشاله دي چې دا لارې خلاصې شوي او تګ راتګ آسانه شوی دی. نور حال په دې راپور کې
د غزنی ښار له شهیدانو څلور لارې نیولې تر الجهاد جمعه پورې دوه طرفه سړک څه باندې یو لسیزه وړاندې دولتي چارواکو د وسلوالو طالبانو له بریدونو څخه د ځان ساتنې په موخه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې وتاړه. دا سړک د ځینو نورو دولتي ادارو تر څنګ د ولایت مقام او آرام سرای تر منځ غځېدلی دی. نه یوازې پر دغه سړک دولتي چارواکو موانع کېښودلې وې، بلکې په غزنی ښار کې ډیری داسې لویې لارې عوام سړکونه دي چې د خلکو پر مخ له کلونو تړلی وو. خو غزنی ته د طالبانو له راتګ سره ټولې دغه تړلې لارې د خلکو پر مخ خلاصې شوي او موانع پورته کړل شوي دي. د غزنی ښار اوسیدونکو خوشاله دي چې د دوی پر وړاندې دغه لارې خلاصې شوي او تګ راتګ یې اسانه شوی دی. دوی وایي د دغو لارو له خلاصېدو سره دوی اسوده شوي او په ډېر اسانه سره کولی شي چې پر ټولو سړکونو له یو ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړي. د غزنی اوسیدونکو وایي تر دې وړاندې د دوی لپاره سخته وه چې په ښار کې به په اوږدو لارو خپل منزل ته رسېدل.
یو درباری حمیدی یم. د دوی پر اتک سره په ښار کې کوم موانی په کوم جادو کې خودل شوی هغه لرې کړ شوی. اوس خلک ډیر په اسانۍ سره کولای شي له یوې جادې نه بل جادې ته، له یو سرک نه بل سرک ته واوړي. دا یو ډیر ښه سهولت دی خلکو لپاره. سو خلک اوس په آزادانه سره تګ راتګ کوي.
قربان علی هم د غزنی ښار یو تن اوسیدونکی دی. دی وایي خوښ دی چې د دوی په وړاندې د ښار موانې ټولې شوي دي.
هغه موانع چې د حکومت لخوا په سرګونو کې ښودل شوی و، ولایت په مخ کې، قومندانۍ امنیت په مخ کې، د طالبانو له لورې دغه نیول شوی دی او بل ځای انتقال کړی دی. اوس ښار پاک، سوتره او صفا شوی ده. ټول خلک راضي دي، تګ راتګ یې خلک راغلي دي په بازارونو کې.
کله چې هم د زمري میاشتې په 28 نیټه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار ونیوی، نو په دغه ځای کې د ولایت مقام، امنیت قومندانۍ، د ملي امنیت ریاست او تر نورو دولتي او نظامي ځایونو راګرځېدلې ټولې موانع لرې کړې، چې له هغه وروسته خلکو د هغوی دغه کار وستایه.
د طالبانو د واکمنې له یوې اونۍ وروسته اوس هم په کابل ښار کې ژوند عادي شوی نه دی. د تېرې اونۍ د یکشنبې له ورځې بانکونه، دولتي ادارې او خصوصي مؤسسې تړل شوي او د لومړنیو خوراکي توکو بیې هم د پام وړ زیاتې شوي دي. که څه هم طالبانو له دولتي کارکوونکو کار ته د بیرته راتګ غوښتنه کړې، خو دولتي کارکوونکي لا هم حالت د دې چارې جوګه نه بولي. په دې باب هم راپور لرو.
د کابل ښار اوسیدونکو رخوا لاوی د بانکونو تړل کېدو د ژوند لومړنۍ توکو بیل وړي کړي و. د ژوند دی ورته لستونزو سره مخ کړي دی. هغه وی ټولې پیسې په بانک باندې پاتې دي او په سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د نظام د سقوط سره سم یو لړ ډېر جدي ستونزې رامنځته شوې دي چې خلک ورسره مخ دي. د غیر ډلې یو هم د بانکونو تړل کېدل دي. یو په بانکونو کې د پیسو نشتون دی. هر بانک چې لاړ شي وایي چې پیسې نشته. ای ټی ایم ته چې مراجعه کوي پیسې نشته. بانکونه ټول تړلې دي. ای ټی ایم ماشینونه کار نه کوي او دغسې یو مشخصه مرجع هم نشته چې سړی لاړ شي ورته مراجعه وکړي چې زموږ د پیسو ستونزه ده یا پیسې په بانک کې دي اوس ته ضرورت لرو.
د طالبانو لخوا د کابل سقوط د دې ولایت د خلکو عادي ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د روحلا ترڅنګ د کابل ډېر شمېر اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخ دي. بادام احمدزی د دې خربل اوسیدونکی دی. هغه وایي ټول دولتي ادارات تړل شوي، بانکونه بند او د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
په شکل تیرې یوې اونۍ یا لس ورځو څخه په کابل کې وضعیت ډېر ګډوډ حالت کې دی. تر ډېره پورې خلک له بې نظمۍ نه شکایت کوي. تر څنګ یې په کاري ساحو کې مشکلات دي. د خلکو لپاره دوکانونه هم دا څو ورځې بند دي. دلته افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې یو کمزوری هیواد دی، نشي کولای چې خلک یې په ځان بسیا ژوند ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په ورځني ډول په سلګونو کسان د بانکونو مخې ته ولاړ وي. خدا معلومه نه ده چې دغه بانکونه به کله پرانیستل کیږي. د دې ستونزې د حل لپاره د عزیزي بانک یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مرکزي بانک او د صرافیانو ټولنه د دې ستونزې د هواري لپاره له طالبانو سره په خبرو بوخت دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره له ټولو دولتي کارکوونکو غوښتي تر څو خپلو دندو ته حاضر شي. خو اوس به ولیدل شي چې طالبان د حکومت دغه ولاړ عربه څه ډول بیرته په څرخېدو راولي.
د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه ته پر دیش مې روزنګ وخلای سي 00422211205001. زموږ د سټوډیو بل شمیره ده 00422211205002.
د کونړ اوسیدونکو وایي طالبان پر دولتي وسایلو او موټرو پام نه کوي. د دوی په خبره هر ځای چې یادو وسایلو کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي یا پکې تیل ختم شي هملته پرېشتي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو ویل کومې ورځې چې وسلوالو طالبان ته د ولایت ولسوالۍ واګې سپارل شوي پوځي موټرې په سمتوګه نه کاروي. د دوی په خبره کلی چې په موټر کې تیل خلاص شي یا موټر کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي په هماغه ځای کې د بې څښتنه مال په څیر پرېږدي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو عرفان الله
کومه ملي شتمنۍ چې دا هغه کټانګونه دي
هغه کرینجر موټر دی، هغه کار رقم وسایل دی، د افغانستان د ولس ته خو دغه ملي شتمنی ډیره په بېرحمانه ډول باندې استعمالیږي چې په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کومه پرزه خراب شي په ما غځی باندې ټیله کې وسی وی غاړه ته خطا کی. دغه یو هیواد بل هیواد غمرسته وی چې راغلی وی افغانستان ته، د افغانستان ملي شتمنی تنه جوړک شو.
خلک له طالب چارواکو غواړي چې خپل وروند او کسانو ته توصیه وکړي څو دولتي موټر یا وسایل په سمه توګه وکاروي او له هغوی پوره ساتنه وکړي. دوی له طالبانو دا هم غواړي چې کومي نظامی موټرې د سرکونو پر غاړو خرابې ولاړې دي باید نظامی مرکزونو ته انتقال کړي. سبحان الله وای
مشران نه غوتنه ده چې زر تر زر څومره زر چې کېدې شي دغه کار مخنیوي وکړي تر څو دغه بیت المال چې د افغانانو ملي شتمنی ده سالم او روغه پاتې شي.
دوی ویره لري چې دغه نظامی وسایل هم دا ویایي مو کلونو په څیر په کباړ بدل نشي او پاکستان ته انتقال نشي. په کونړ کې طالب چارواکي به وایي چې دوی خپلو اړوندو کسانو ته امر کړی چې له دولتي وسایلو څخه په ناسمه توګه ګټه وانخلي او کومي موټرې چې د تیلو د نشتوالي او یا هم د نورو تخنیکي عوارضو له امله د سرکونو پر غاړو یا لارو کې ولاړې دي باید هغه ټولې بیرته خپلو مرکزونو ته انتقال کړي. د کونړ والي ویان مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې په لارو کې هیمبیانې دي، دغه شان رینجرې دي، پاتې شوي دي یا اوړېدلي دي، نو دا د ملت سرمایه ده، دا زمونږ شتمني ده. په دغه په باره کې والي صاحب جدي امر کړی دی چې دغه مشکل حل کړي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو لارو او په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر عمومي سړک یو شمېر ورانې شوې موټرې ولاړې دي چې هر یوې میلیونونه افغانۍ ارزښت لري.
د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې په نوم بحث لرو، هیله ده چې دا پروګرام هم واورئ.
چرته دې د کام د زړه درمان، چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان، چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان، چرته دې ترتدے د کام دزڑ درمان، چرتدے سرچتر نظار کی ہگا زوان، چرتدے او سرچتر نظار کی ہگا زوان، چرتدے جنازو کے قتل یا مشوکنا، ظلم د جماعت پر درو با مشوکنا، جبر مپ دین دنیا د قامو شوکنا، تاسو در اختیار وی لوتوان، چرته دې تاسو کې بختو، چرته ایمان، چرته دې چرته دې د کام دسړ درمان، چرته دې سرچتر نظار کی ہگا زوان، چرته دے او سرچتر نظار کی ہگا زوان، چرته دے د تاریخ نخې ورکه کړې کنا، تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا، هر خوا ته کرکه 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 کړې کنا، راولې پیرو خان او بچا خان، چرته دې تاسو کې فختو، چرته ایمان، چرته دې چرته دې د کام د سر درمان، چرته دې سر چتر نظار کی حغزوان چرته ده او سر چتر نظار کی حغزوان چرته ده
زموږ خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پاڼې پته ده
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadirradio
ل د سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو اته بجې او د 10 دقیقې د روانې خبرونې په دوام کې د 15 دقیقو په نوم ونیز بحثم لرو خو اوس لن خبرونه سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یک شنبه یا وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته خبرداري ورکړی چې لارښوونې پرته دي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نه ځي د بی پولی خبریالانو ټولنې له امریکا وغوښتل چې هغه افغان خبریالان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستانه وباسي د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وای د افغانستان د وضعیت په اړه هغه مهال چې طالبان د پرمختګ په حال کې وو د دوی ارزونه دا و چې په کابل کې به حکومت سخت مقاومت وکړي خو داسې ونه شول او حکومت ډېر ژر ړنګ او پوز دړيوري شو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای په افغانستان کې روسي پیشو ته په پام د ډلې امنیت تړون د غړو هیوادونو امنیت ډېر مهم دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای هیواد د یو امن او ثبات لرونکي افغانستان غوښتن کړي او وی افغان میرمنې چې د امریکا په پوځي الوتکه کې د کابل له هوایي ډګره استل شوې و جرمني ته رسیدو سره سم ماشوم وزه شو
مختنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت
ازادي رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث تموز اسد الله لودین هر کله کوم لکه څنګه چې تاسو خبري طالبان له شلکلن زند وروسته بیرته کابل ته راغلي دي په ارګ او نورو بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو کې خپل کسان ځای پر ځای کړی دي دا چې په افغانستان کې به نور څه پیښیږي نړۍ به د افغانستان په اړه څه نوي اعلانونه کوي آیا دوی به د طالبانو حکومت یا د طالبانو لخوا اعلانیدونکي دولت په رسمیت پیژني او کنه نړۍ دا مهال څه وایي په دې اړه په دې خبرونه کې خپل ملمنو سره بحث لرو دوه ملمنو دی را سره چې د بحث ته مو رابللی دي په امریکا کې میشت افغان کارپو ډاکټر وایس ورداګ او دغه راز بل افغان کارپو مزمل شینواري ډاکټر صاحب ورداګ استودیو ته وصل شوی دی مهرباني وکړئ استاسو شپه دې په خیر وي او نور اوریدونکو ته غرمه په خیر وایم څه فکر کوئ دغه اوسنۍ وضعیت په افغانستان کې کوم خواته روان دی موضوع د ډېر پیچټکۍ سره بدل شول ډراماتیک بدلون راغی استاسو ارزونه څه خي چې راتلونکي ګامونه څه کېدل شي
مننه لودین صاحب محترم په لومړي سر کې تاسو ته سلامونه وایم او ټولو هیوادوالو ته سلامونه وایم او امید داده چې دغه کوم وخیم او مشکل حالات ډېر زر د وطن تیر شي متاسفانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه په کوم ډول چې په خوانی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی قدرت پریخو او له ارګ ووتو د قدرت یو خلای د ټول مملکت او د ټول ملت په سطح باندې پریښودله او تقریبا یو انارشی یې حاکمه کړله دغه کوم شعال لاندې د جمهوریت تر شعال لاندې چې د جګړه کوله چې د جمهوریت د ساتنې جګړه ده، په پای کې متاسفانه د خپل لامل د دې شو چې هغه ټول جمهوری ارزښتونه وړنګوي او سرتیری او دغه نظام ټول ړنګي. خو بیا هم که چیرته موږ په شرایطو ته په کتو وګورو، له نیک مرغه څومره چې توقع کیدله او یا څومره چې توقع کیدای شي په دا رقم و انارشی کې دومره لوټ او دومره وینې نه دي توی شوي، جنګونه نه دي شوي او دومره خلکو ته تاوانونه نه دي رسیدلي، په تقریبا بیا هم خلک اغه خپل روزمره ژوند ته تر یوه حده پورې ادامه ورکوي. د بیلګې په توګه په 2004 کال کې امریکایي کې که موږ او تاسو وګورو هریکن کاترینا په لویزیانا کې همدغسې لوټ وشو، غلاوې وشوې، پولیسو غلاوې وکړې. یعنی دا تقریبا د انسان له طبیعت سره یو تړلی حقیقت دی. لیکن له نیکه مرغه بیا هم با وجود دې چې په هوایي ډګر کې او په نورو ساحو کې مشکلات موجود دي، لیکن دومره ډېر مشکلات موجود نه دي. نو د ما غږ به په طالبانو دغه وي چې زر تر زره د داخلي وزارت فعال کی او حوزه د کابل فعال کی، مشري د داخلي وزارت د دفتن واخلي، د کابل امنیت د واخلي، ځکه کومه د بدیانو په خاصه توګه د ترخی پله د زندان مجرمین خوشی کول دا د وخت نه مخکې خبره وه، دای و تیروتنه وه، اشتباه وه چې دا باید نه وای شوي تر هغې چې دوی د کابل امنیت په مسئولانه توګه نه وای اخیستی. او دا چې حالات کومې خواته روان دي دا د فعلن دپاره ډېر مبهم او مجهول حالت دی چې حتی طالبان به په دوحه کې هم ورباندې نه پیږي. تاسو واورېدل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي یوه درې کسیزه شورا جوړه کړې ده چې په شمول د ده د انجینر صاحب حکمتیار او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله په ګډون به دوی خبرې کوي په یوه انتقالي یا سرپرست حکومت باندې چې مسئولانه توګه دغه حکومت او واګي طالبانو ته وسپاري. نو فعلا د وخت نه مخکې خبره ده چې موږ ووایو، ځکه دا هر څه هر لحظه په بدلېدو دي او هر ډول معلومات چې موږ اوس ترلاسه کړو کیدای شي شیبه وروسته هغه بدل شي. نو فعلا خبره روانه دي.
بله ورداک صاحب، تاسو دغه د لویدیځو هیوادونو د چارواکو د دوی د فعالانو تبصرې او مقالې هم حتما لولی ګورئ او وینئ څه ویل کیږي دا مهال په لویدیځ کې. په امریکا کې پرون موږ راپور درلود چې د برېټانیا صدر اعظم ویل چې د طالبانو دولت باید په رسمیت ونه پیژندل سي، په خوا تر دې امریکایي چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي. نړۍ به د افغانستان په اړه څه ډول سیاست غوره کوي؟ ځکه دوی ویل چې طالبان باید په سوله ییز ډول راشي، اما په ظاهره سوله ییز ډول نه دی، یو ډول د کودتا یا د سپینو کودتا یا هم هر ډول چې بولی له حقوقي پلوه ورته تر اوسه ممکن ځانګړی تعریف نه وي شوی. دې باندې ته چې پرون رامنځته شوه، نړۍ به اوس له افغانستان سره څه ډول معامله کوي؟
او بلو نړیوالو خو پر طالبان غږ کړی و چې په نظامی شکل باید ښارونو ته ننه نوځي تر هغې پورې چې د سولې مسائل نه دي حل شوي. خو لیکن متاسفانه پخوانی ولسمشر اشرف غنی په مکرر توګه تقریبا دغه دوه کاله په مختلفو ډولونو باندې اتا دقیقین مخ که دی سول پروسه سبوتاش کرده، یعنی که اتا که موگه اقا دی 2014 کال دی 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 لمره دوره انتخابات و تولار شو دی دوزل دی طالبان سر لیدن کتنه دلوده، یو زل په اماراتو که او یو زل په سعودی کې او پریکړه پم دې شوې و چې د طالبانو نه غوښتي وو چې د سره مرسته وکړي تر څو چې دای په قدرت ورسیږي او بیا طالبان به مدغم شي حکومت کې تقریبا درې که څلور څوکۍ ورته وړاندې شوې وې ستره محکمه لویه څارنوالي عدلیه وزارت و حج و اوقاف لیکن کله چې دای ولسمشر او هغه ټاکنې دموکراتاس ټول په یاد دي چې په ډېره سولامیز توګه ترسره شوې په ټولو د طالبانو ولکې لاندې سیمو کې انتخابات وشول حتی د کمپاینونه وشول
اروزګان تاسو وایئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی یا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی سولې ته رښتینی نه و اما که دغه وروستیو څو میاشتو ته وکتل شي مثلا د شپږ زره شاوخوا کې بندیانو خلاصول د پلاو ټاکل دوهې ته د دوی تک او په طالبانو باندې پرله پسې غږ د سولې دا بیا فکر نه کوئ چې یو څه د دوی نیت ښیي چې دوی سولې ته نیت درلوده خو هغه د سولې تعریف او د سولې څرنګوالی ممکن دوی ته بیل وو
او متاسفانه اکثر خبر د قدرت د ویش په سر و دغه تفرقه د قدرت د ویش په سر باندې و نه د سولې په سر باندې او یاد تاسو خبره د سولې پر نویت رښتینه خیر خبر خو ډېرې وشوې خبر خو حتی د جمهوریت شعارونه هم هغه شول بیا هغه جمهوریت رنګ کو صداقت با تاریخ پوهان بیا بالاخره ولی که چه نوی معلومات را سرگن شید چه آیا سمره صداقت باید در لو در سول پروسه تا خو تیمون و هر تیم چه دوهی تطلاله ده یو تیم هم صلاحیت نده در لو دلی او حتی ده دکتر صاحب اشرف غنی دغه وروسته خبره چې څلور پنځه دقیقې وې دوه درې ورځې د مخه که تاسو دا واوره و زه یو باصلاحیت ټیم جوړوم چې د سولې مذاکرات ترسره کړي نو تر اوسه پورې د څه کول تر اوسه پورې مانا ده چې دغه ټول ټیمونو صلاحیت نه درلوده او صلاحیت
ورکوي. بله نو ورته صاحب دلته د ملامتۍ خبر راځي ولسمشر چې کړه داسې خبره کوي چې با صلاحیت پلاوی ګمارم که پام مووی کله چې دا قطر ته پلاوی ته ډیر یو اوږد لست جوړ سو چې هغه وخت کې طالبانو حتی د واده لست و بالا وای دا د واده لست ده فکر نه کوي چې ولسمشر خپلواک نه و همدا شاوخوا کسان چې ورسره وو په واک کې ورشریک وو همدوی نه پرېښود چې دوی یو با صلاحیت پلاوی جوړ کړي
دانو بیا بیخی یو بیل بحث چې ولسمشر ولی که چیرته انتخاباتو که در غلی نوی شوی مثال ده خبری پلومری انتخاباتو که چه بیا هم را دو طالبانو ور باندې غخ کرده و دوازر و سوال اسم که چه قدرت لی دکتر صاحب عبدالله سره و نویشه استقامت و که لیکنده ده امریکای خارجه وزیر جان کیری ته غاړه کې کودله همدغه څه په دویم ځل کې چیرته انتخابات مثال د خبرې رښتینی انتخابات و در غلی پکې نه وای شوې بیا د ولې قدرت وویشو د دې هغه ټول کمپاین په دې باندې و چې زه سهامي شرکت نه جوړوم بیا نو د سهمی ولې ورکوي انتخابات و مشروعیت تر پوختن لاندې راوړ د پارلمان انتخابات و مشروعیت تر پوختن لاندې راوړ د سترې محکمې صلاحیتونه تر پوختن لاندې راوړل نو تقریبا یو جمهوریت خو د درې ګونو قواوو نه جوړ وي چې په یو بل باندې چک او بیلانس وساتي لیکن د اجرایوي قوه دومره وپرسوله دومره قوي کړله چې له نظام نه یو استبدادي نظام جوړ کړی و چې پارلمان تر آخره پورې دده کابینه سرپرست پاتې شوله تقریبا مشروعیت دته داخلی مشروعیت اصلا اهمیت ندلود یواز خارجی مشروعیت دته مهم و چې تنکی ځوانان تنکی جنو ته د امریکان مثال د خبر استازی را ځوانان را ولدی کوچیان و وکیلانی که ده خوی و سنتی طوله نده ده خوی و دیر درنه طوله نده د درنو پختنو کوچیان و سازولی لامریکین ای و تنکی جنی نشی کولی.
ډیر مننه ورجو پروگرام سره بل میلم هم یو ځای شوی دی خلیل احمد نادم موګه خاغلی مزمل شنوار ته هم بلنه ورکړې و خو هغه اوس ټلیفون نه ځوابوي. خلیل احمد نادم هم چې په بریتانیا کې اوس د مهال سټوډیو ته وصل شوی دی. نادم صاحب ستړي مشي راځي لتاسو به وورو چې حتما مو د وردګ صاحب خبري اوریدلې دي په افغانستان کې راتلونکي ګامونه څه کېدلی شي. طالبان چې اوس ارګ ته ننوتلي دي په کابل کې ولکاټینګ کړې ده دوی ته مسپارښتنې څه دي باید لومړیتوبونه یې څه وي؟
سلامونه تاسو همکارانو ته او جناب وردک صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. ما د وردک صاحب خبرې واورې چې رښتیا هم ځینې نیمګړتیاوې ډېرې وې. یعنی ډاکټر اشرف غنی ډېر داسې کارونه وکړه چې واقعیت سره چې افغانستان دې حد ته راوستی واقعیت دا دی او موږ د تلویزیونونو له لارې همیشه دا ویله چې ته وکړه متاسفانه چې دی په یو حلقې کې ګیرو چې دا حلقې د معاصرین ونش کولای چې دی ووزي. خو اوس خو مسله بل شو چې یعنی موږ کولای شو ملامتي نه تنه پرده باندې واچو او نور چې په قدرت کې شریکو هغه نور چې د بحران عامل په افغانستان کې او جز مشکل د افغانستان او د بون کانفرنس نه وروسته دوی همیشه په دغه چوکي او په پیسو باندې چنی والی تر اوسه هغه په دغه کې دي او دغه د وسره حکومت ډیر مشکلات رامنځته کوي. او بل دا چې اشرف غنی د وردګ صاحب خبره باید چې په 2014 کال چې زه هم د اشرف غنی په کمپاین کې وم او په سلام ماوین د زون غرب د ډاکټر داوود صبا ماوین وم په 2014 زبات غیر سوالوم د خبر سیده یعنی د طالبانو د آیت د غسه مشران سره په مقرب سوالی کې یو نیم به د شپې دوی سره وکټله او دوی می واڅول چې دوی به د پروسه تخریب نکي او وشتان چې انتخابات سب لاړی. اما متاسفانه د خلک شریک را په انتخابات کې او بل د امریکای لاس هم پکې و چې دوی دغخته چې د ضعیف دولت باید په افغانستان کې متاسفانه اوس رالو دی ته چې طالبان خو په هر شکل چې سو یادې خو قدرت ورسېده. اما تاسو د ناتو د رئیس هغه څرګندونې د بریتانیا د صدر اعظم څرګندونې د ملل متحد حتی د ترویکای توصیه یافته چې په مسکو کې د طالبانو په حضور کې جلسه چې وشوه دوی ویل چې امارت موږ دپاره د دنیا دپاره چې بیرته یا شي د منلو ور نه دی. نو په دې حالت کې طالبان نشي کولای چې بېله بین المللي ملاتړ نه چې دوی څوک په رسمیت ونه پیژني دوی وکولای شي د خپل قدرت ته دوام ورکړي. بل دا چې افغانستان خو بودیجې ته ضرورت لري. افغانستان اوس نه معدنونه په کار اچول سي نه داخلي دومره عاید لري چې وکولای شي دغه په اصطلاح بودیجه هم توسوي وي هم هادي بودیجه تکمیل کې د خلکو معاشونه ورکړل سي او د حالت او دا جغرافیه د افغانستان چې بدخشان نیولی تر نیمروز او د هرات نیولی تر تورخمه دا جغرافیه معاش غواړي د خلک په اصطلاح متخصصین ته ضرورت شته او طالبان باید د تیری دورین ډیر باید په اصطلاح پند اخیستې او تجربه حاصل کړي چې اوس په اصل شلو کالو ډیر تغییرات په افغانستان کې راغلي په دنیا کې راغلي په میډیا کې راغلي د سیستمونو
کوم بدلونونه چې تازه معلومیږي هغه دا دی چې طالبانو اعلان کړی چې ښځې دې په اسلامي حجاب کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او دوی کولای شي چې په دولتي ادارو کې دندې هم ترسره کړي. دا یو بدلون تر سترګو کیږي. او بل دا چې طالبانو د امارات په برخه کې هم په زغرد نه دی ویلي چې دوی بیا اسلامي امارات رامنځته کوي. دوی ویلي چې یو اسلامي نظام رامنځته کوي ټول شموله اسلامي نظام. فکر نه کوي یو څه بدلونونه راغلي دي ځکه دوی هم د نړیوالو حساسیتونو درکړي دي.
اسلامي نظام دوی تر اوسه نه دی تعریف کړي چې کوم اسلامي نظام. آیا اسلامي نظام لکه انډونیزیا لکه مالیزیا لکه کوم یو اسلامي لکه ترکیه مثلا دا تعریف کړی نه دی.
ډېره مننه. سلامات سی ورداک صاحب، تاسو څه وایئ طالبانو ته څه ډول نظام پکار دی چې تر څو دوی په افغانستان کې دننه هم دغه روان وضعیت کنټرول کړی شي، امنیتي وضعیت ټینګ کړي، دغه راز اقتصادي او د بازار وضع کنټرول کړي چې خلک له قحطۍ سره مخامخ نشي او زمين کې نړیوال هم په رسمیت وپیژني او نړیوال هم ورسره ښه تعاملات وکړي؟
تقریبا دلته خو په نظام باندې پریکړه شوې ده. تقریبا دغه د دوهې په دغه دوه کالو باندې، دوه کال هم دغه د نظام په هغه نوعیت باندې خبره کېدله او پریکړه دغسې شوې ده. دغه د ایران ته ډېر ورته خو یو سنی حنفي مذهب شریعت به حاکم وي او تقریبا یو شورا د علما و بوی چې دا به د حکومت یا د دولت ټول ارګانونه څاري او تر اساسي قانون به دغه پورته وي. یو او د عبوري حکومت د پاره دوی د 1943 کال د ظاهرشاه اساسي قانون د بیس لاین په توګه باندې منلی و چې دغه به موږ واخلو او په دې باندې به کار وکړو. خو د مشروعیت د پاره ځینې شیان دي چې باید، یو خو هغه دینی او اسلامی مشروعیت ده چې دوی لري بدون شک، لیکن یو هغه ملی او مردمی مشروعیت ده چې دوی باید حاصل کی او دوی ته ډیر زیات کارپانگی پاتې ده چې باید ترسره کی. یو شی چې افغانان ډیر زورولی دي په سوشل میډیا کې هم زورولی دي او هغه دا چې دوی صحیح ده په ولایتونو کې په وړو وړو حوزو کې دوی د افغانستان ملی بیرغ را ټیټ کړی دی او خپل د تحریک د طالبانو د اسلامي
ورداک ته د ارګ انځورونه هم خبره چې دوی په بیرغ را ټیټوي
امغه ترازمه، یعنی هغه تقریبا د پیو احساساتی شکل سره کولای شي چې توجیه کی، لیکن دا چې د ارګ درنښت دوی هغه د ارګ تقدس دوی باید احترام وساتید او دغه بیرغ باید نه وای راټیټ کړی. د افغانستان ملی بیرغ سلکلن بیرغ دی، ټولو ته منل شوی، نړۍ کې مشروعیت لري، نو او دا اسلامی بیرغ دی. د اسلامی سمبولونه د طالبانو له بیرغ نه دلته ډېر زیات دی. دوی کولی شي چې مثال د خبرې نسبت د دینه چې خپل یو نوی بیرغ معرفي کی، دا به د دوی نړیوالو ته د دوی مشروعیت بیخي زیات را ټیټ کی او دوی به ډېره زیاته هڅه وکړي چې د نړۍ مشروعیت ترلاسه کړي. خو د ملي بیرغ ته لاندې به د دوی یو نړیوال مشروعیت ته ډېر په اسانۍ ورسیږي. دا مزل به ډېر دوی د سل کلن مزل به دوی را لند کړی وي او دوی کولای شي چې خپل بیرغ د طالبانو د اسلامي تحریک بیرغ په توګه د ملي بیرغ تر څنګ وکاروي. دا په ټول دنیا کې مروج ده. په امریکا کې دموکراتان ځان ته بیرغ لري، ریپبلیکنان ځان ته، خو ملي بیرغ یې بیل دی ټول دنیا کې. او بل اړخ د مشروعیت دغه دی چې دوی څه ډول حکومت تشکیلوي. کابینه د متخصصینو نه جوړه ده، د مسلکي خلکو نه جوړه ده، او که د ولایات مثال د خبرې د مردمی خلکو نه جوړه ده، او که چیرته ټول د طالبانو ډلوي او ټول ملایانو نه جوړوي. دا به بل اړخ د مشروعیت.
مننه وردک صاحب. کور موادان دا چې د بحث شیبه لګي پاتې دي، د نادم صاحب لاندې سپارښتنې هم را اخلو. نادم صاحب مهرباني وکړئ، څه کول په کار دي طالبانو ته؟ څه ډول نظام باید رامنځته کړي چې هم د افغانستان دننه لانجې ورسره هوارې شي، خلک آرام شي، اسوده شي، او هم نړیوال په رسمیت وپیژني؟
بل دا چې زما وړاندیز دا دی چې دغه عسکري نظام چې پر ځای و، دغه یونیفورم د نظامی چې په ټول نړۍ کې دا معمول دی،
دغه نظامی یونیفورم دی لمز یونسی د حیثیت دی یو هواد او بل یو اطمینان دی د خلکو د پاره مثلا پولیس یونیفورم اردو یونیفورم دا شان باید دوی د منز یونسی برعکس دوی باید یا که چې خلک ته یو داد ورکړ شي بل د وردګ ته په خبره بیرق دا ملی ارزښت دی د خلکو د پاره سره کرخه ده دا دری دغه برقه بیرق چې د امان الله خان د وخت ته ورو د ازادي نخه ده د وطن نخه ده او دا باید چې وساتل شي بل دا چې د متخصصینو د افغانستان باید استفاده وشي د خلکو په شخصي مسایلو کې باید دوی مداخله نه کړي لکه مخکې چې وهل خلک چې ولا ګیر نه لري دا کارونه باید دوی ونه کړي دا اوس هغه وخت هم نه دی چې بلغم باید دا د انسانانو شخصي ازادي او شخصي دغه ته باید تعرض ونه شي
بله او د نظام څرنګوالی تاسو څه ډول سپارښتنه ورته کوي څه ډول نظام باید وي چې نړیوالې حداقل په رسمیت وپیژني او تعاملات وساتي له افغانستان سره لکه اوس چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان نوم شته بیرغ شته همدغه صفات سي
خبره ده چې نظام مسلمان افغان خلص نه نوي اشاره نه في نه نوي فساد ټول مسلمانان دي او به اصطلاح اسلام د دوی اصلی ارزښت د افغانانو دی دوی په دې باید پوه شي چې په اصطلاح او اسلام په زور نه راغلی تاسو په یاد دی د حزب دیموکراتیک خلق د رژیم په وخت کې خلک د مسجدونو به ډک وه اما د طالبانو په وخت کې هغه رژیم کې چې خلک به وهله په زور به نه ایستله او د دې خوا به داخل شو بل خوا وته یعنی په زور خلک نه مني د مراسم چې په زور پر دا کار باید ونه کړي او د نننی اثر په نظر کې نیول سره باید د دنیا په اصطلاح غوښتنی ومني چې هغه د حقوق بشر رعایت دی د ښځو په اصطلاح حقوق دی ورکړ شي اعلامي حقوق بشر دا شی چې ټول دنیا یې منلی باید دوی هم ومني پریږدي خلک چې په اصطلاح په نسایو باندې باید په اصطلاح جامع اصلاح
او نادن سیب لاندو کې کیراته وای په یوازې په 150 ثانیو کې چې دغه سي بدلونونه په طالبانو کې لیدل شوی یا لیدل کیږي چې دغه سي یو څه بدوي له پخواني نظام سره متفاوت برخورد کوي
اوس خو چراغلی خلکو ته اطمینان ورکړي اته په هلمند کې خلکو ته ویل چې مونږ د تاسو په ګیرو په موسیقي او دا شان باندې مونږ کار نه لرو او دا چې تاسو خپل اختیار لري مونږ په صفقه راغلی چې امنیت راولو او جنگ ختم کو او په دغه رویه کې دوی مختلف شي او خلک به د خلکو تایید وړ وګرځي او که چیرې دوی بیا هغه ناکامه تجربه تکرار کړي دوی پوسی چې دوی دوام نشي کولای دلته برته هغه ناامنی راځي او د دنیا ملاتړ هم دوی سره نه
دی ډیره مننه سلامات حسین ادم سید دی او نه بس همدلته پایته ورسید ل خپل میلمنو ډاکټر وایس ورداګ او دغه راز خلیل احمد نادم سیب څخه ډیره مننه
ز جنان د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو رازا جنانا راز جنان د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو رازا جنانا جانان شاو خواب خپل پردیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو وخت
دوستان و کرد مشران او ظلمی و گرو راز چی ساز کی شود حسن سمندر تلار شو چی و کرو سیل دمان دیر بیا بس بین غر تلار شو رازا جانانا جانانا یو زے اوکڑو د پکتیا سے لونا لخو لخوست پکتے کا تو اکڑو گڑ مزلونا پتار دمینی کرو پے ون ٹوٹی ٹوٹی کومنا شیب پخلا کپ جرگ ہرم